برنامه خبری یک ساعته پشتو با شماست. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ډیر زیات مننه له تاسو قدرمن ملما څخه د ازادي ریډیو اوریدونکو ته په یو بل خبرونه کې هر کله وي. وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوي. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. په ترکیه کې د یو ویش په درک شو افغان سلمکو د مندل لپاره هڅې پیل شوې دي. په ملګرو ملتونو کې یو شمېر څارنوالان وایي داسې شواهد لري چې ښایي په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو بندیان په جسمي او روحي ډول ځورولي دي. او د بیروت په جنوبي څنډه کې پرون په دوو ځان وژونکو بومي حملو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي. بشپړ خبرونه واورئ. په ترکیه کې د یو ویش بېدرکشو افغان زلمکو د مندل لپاره هلې ځلې پیل شوې. په انقره کې د افغانستان سفیر ازادي راډیو ته وویل چې د افغانان شاوخوا څلور میاشتې پخوا د پناه غوښتنې له یو کمپ تښتېدلي ول. اټکل کېږي چې دا زلمکي به د 12 تر 18 کلونو ترمنځ عمر ولري. د ترکیې رسنیو د رپورټ له مخې دوی د جولای په 23 د یو لنډ سفر لپاره له کمپ د وتلو اجازه وغوښته، خو بیرته کمپ ته ونه ګرځېدل. په پاکستان کې د کډوالو لویه کمشنري وایي چې سږ کال تر اوسه پورې له پاکستان څخه شپږ 50,000 راجستر شوي افغان کډوال خپل هیواد ته تللي. د کډوالو د لویې کمشنري یو چارواکي د پنجشنبې په ورځ ویل چې دا افغانان په خپله خوښه افغانستان ته د ستنېدو د پروګرام په چوکاټ کې د ملګرو ملتونو په مرسته ستانه شوي. د کډوالو د لویې کمشنري په وینا لا هم په پاکستان کې 500,000 راجستر شوي او 1,000,000 ناراجستر شوي افغان مهاجر اوسي، خو د پاکستان د دولت او سرحدي چارو وزارت وایي چې په دغه هیواد کې نږدې 1,000,000 او 1,500,000 راجستر شوي او 1,000,000 ناراجستر شوي افغانان میشتي. د ملګرو ملتونو څارنوالانو پرون ویل داسې شواهد لري چې ښایي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لخوا بندیان په جسمي او روحي ډول ځورول شوي. د روټرز خبري اژانس رپورټ له مخې یوه محکمه په افغانستان کې د شخړې د ټولو خواوو له لوري له 2013 میلادي کال راهیسې د شوو جنایتونو د ادعاو په اړه څېړنه کوي، خو په تېرو رپورټونو کې د ادعا شوو جرمونو او ځورونو په اړه خورا په احتیاط نظر څرګند شوی و. څارنوالان وایي چې له تحقیقاتو داسې ښکاري چې امریکایي قمندانان او جوګپوري پوځیان د خپلو عسکرو له کارونو نه و خبر. په رپورټ کې نه دي ویل شوي چې دا ډول ځورونې چیرې شوي دي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې نور به د چارواکو او د ولایتي شورا د غړو له خپلوانو سره قراردادونه نه کوي. د میدان وردګ د والي ویان عطا الله خوګیاڼی وایي چې دا پریکړه والي حیات الله حیات پرون د واورې پاکونې د یو شمېر شرکتونو له مسؤلانو او د پرمختیایي شوراګانو له غړو سره په کتنه کې وکړه. د میدان وردګ ولایت چارواکي هیله لري چې په دې توګه په قراردادونو کې شفافیت رامنځته شي او د فساد مخه به ونیول شي. له یوې لنډې خبرتیا وروسته څو د سیمې او نړۍ خبرونه اورو. د بیروت په جنوبي څنډه کې پرون په دوو ځان وژونکو بمي حملو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او تر سلو ډېر نور ژوبل شول. د بیروت جنوب د لبنان د حزب الله د شیعه غورځنګ مرکز دی. پولیس وایي دوه تنو چې انتحاري واسکټونه اغوستي و د منصور سوداګري مرکز او عین السکي پلورنځي مخته ځانونه والوسول. شاهدان وایي کله چې خلک لومړۍ چاودنې وروسته د پیښې ځای ته ولاړل، څو له قربانیانو سره مرسته وکړي، دوهمه چاودنه وشوه. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی. کله چې حزب الله په 2018 کال کې د سوریې د رژیم د مخالفانو پر په جګړه کې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ پیل کړی، د لبنان په جنوبي سیمو کې څو بمي بریدونه شوي. دا چاودنې په داسې ورځ وشوي چې د سوریې حکومتي پوځیانو او د حزب الله جنګیالیو په حلب ولایت کې له اسلامي دولت ډلې څخه د الحدر ستراتیژیک خارګوټی بیرته ونیو. زرګونو عراقي کورد ځواکونو چې امریکا او نورې جنګي الوتکې ملاتړ کوي د عراق په شمال کې پر یوې کلیدي لویې لارې حمله وکړه. دا حمله د اسلامي دولت یا داعش له ډلې څخه د سنجار د ستراتیژیک خارګي د بیرته نیولو لپاره د نو عملیاتو یوه برخه ده. د کوردستان پیشمرګه جنګیالیو پرون ماښام برید پیل کړ او له درې خواوو د سنجار په لور په لویه لاره 30 کیلومتره مخته ولاړ. د امریکا د دفاع وزارت ویاند وویل چې امریکایي پوځیان په سیمه کې د جبهې د لومړۍ کرښې شاته دي او د هوایي حملو لارښوونه کوي. لندن ته د صدر اعظم مودی د سفر په ترڅ کې برتانیا او هند په خپل منځ کې د میلیارډونو پوندو تجارتي راکړې ورکړې هرکلی وکړ. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون پرون د هند صدر اعظم نریندر مودی تود هرکلی وکړ. د هند صدر اعظم د برتانیا د پارلمان د عوامو په جرګه کې د برتانی سیاستوالو په دغه هیواد کې د میشتو هندیانو استازو ته په وینا کې وویل، موږ باید لوړ هدفونه وټاکو. موږ دوی دیموکراسي یو، دوه ستر اقتصادونه او دوه نوښت کړې ټولنې. موږ په اسانه یو بل پیژنو او د مشارکت اوږده تجربه لرو. برتانیا غواړي چې له هند سره چې اقتصادي وده یې چټکه ده نږدې اړیکې ولري. ښاغلي مودي له برتانیې پانګوالو وغوښتل چې په هند کې پانګونه وکړي. د چک جمهوریت مهاجرو په یو توقیف ځای کې عراقي پناه غوښتونکو په داسې حال کې د نه خوړلو اعتصاب کړی چې هغوی بیرته خپل هیواد ته د ستنېدو له خطر سره مخ دي. د کلیسا یو پادري میکولاس پیمتال چې له پناه غوښتونکو سره مرسته کوي پرون وویل لومړی د سې شنبې په ورځ شل عراقي پناه غوښتونکو اعتصاب پیل کړ او تر پرون پورې د هغوی شمېر شپېتو ته ورسېد. پولیس وایي په دغه توقیف ځای کې چې د پراګ په لویدیځ کې دی شاوخوا سل تنه پناه غوښتونکي ساتل کېږي. د پولیسو په وینا له عراقیانو سره یو شمېر افغانان او پاکستانیان هم په اعتصاب کې ملګري شوي. او د اوترش پولیسو وایي چې د انساني قاچاق 12 غړي نیولي. پولیسو پرون ویل چې دغو کسانو افغانان، سوریایان او نور ملتونه اروپا ته قاچاق کول. پولیس د 15 نورو قاچاقبرو د نیولو لپاره د نیولو نړیوال حکم صادر کړی. د اوترش پولیسو چارواکي فرانس پروچر په یو خبري غونډه کې ویل دې ډلې د فبروري او سپتمبر د میاشتو ترمنځ د سربیا له پلازمینې بلګراد شاوخوا 1300 تنه پناه غوښتونکي د هنګري له لارې اوترش ته وړي. د همداراز ویل چې د قاچاقبرو د ډلې لوري اوترش ته اکثره وړل شوي کسان د افغانستان او سوریې اتباع دي. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم کتلی شئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په لویو لارو کې د نامنیو او د سړي تښتونو د پیښو مخنیوي ته هڅې تیزی کړي. په دې اړه په رپورټ سربیره په روانه خبرونه کې له دې خبرېږي چې د زابل والي وایي د ملا منصور دادالله د وژل کېدو په اړه دی نه دا خبر تاییدولی شي او نه یې ردولی شي. په یو بل رپورټ کې به واورئ چې د انتخاباتو اصلاحاتو کمیسون وایي دغه کمیسون په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو راوستلو په هدف پر ځینو مهمو مواردو باندې کار پیل کړی. دا کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیواله اداره وایي د هغه افغان شمیر سکل د تیر کال په پرتله زیات شوی چې له پاکستان نه افغانستان ته ستانه شوی دی. جرمنی په افغانستان کې د یو بل کال لپاره په خپل ماموریت غور کوي، یعنی تمدیدی د رپورټ هم لرو که وختو ځین نور مسایل هم در سره شریکو. سوان فکر پروګرام هم له یاده مباسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په لویو لارو کې د نامنیو او د سړي تښتونو د پیښو مخنیوي ته هڅې تیزی کړي. د دې وزارت ویان د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې برخه کې به ډېر تمرکز د کابل کندهار د لارې خوندیتوب ته وشي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د هیواد په ځینو لویو لارو د سړي تښتونو پیښو خلک او په تېره مسافر اندېښمن کړي. خان محمد سین په موضوع رپورټ لري.
د کابل کندهار پر لوی الاره د سړی تختونو د پیخو لزیتیدو وروسته د افغانستان د کورنۍ چار وزارت وای د دې لارو د خوندیتوب لپاره به د امنیتی پوسټو شمیر زیات کړي. د دې وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د هیواد د مهمو لارو د خوندیتوب امنیتی پلانونه به ډیر ژر پلي شي.
ما برای تامین امنیت شهراب در ساحات خاک افغان، جغتو، گیلان و
موج در لوی لارو پتیره د خاک افغان، جغتو، گیلان او جاغوری د لارو د امنیت لپاره د سیمه ایزو پولیسو پیاوړي کولو او همدارنګه د نور لارو د خوندیتوب لپاره مو د تصفیوي عملیاتو تدابیر نیولي او هڅه مو ده چې دا ستونزه ډیر ژر حل سي.
خاغلی دانش دا هم وویل د اړتیا پر مهال به د لوی لارو خوندیتوب ته د دفاع د وزارت مرستې هم وغواړي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل کندهار او داسې نورو لویو لارو کې د امنیتي ځواکونو او مخالفینو ترمنځ وسلوالو نښتو، وسلوالو غلو، د سړک د غاړو مینونو، سړي تښتونو او داسې نورو پیښو مسافر اندېښمن کړي دي. د راپورونو له مخې په تازه شپو ورځو کې وسلوالو طالبانو 12 مسافر په دې تور چې ګواکې د پکتیا په ولایت کې د سیمه ایزو پولیسو په لیکو کې دندې لري تښتولي دي. سربیره پر دې 13 میاشت داعش یا د اسلامي دولت ډلې د غزنی ولایت د ګیلان په ولسوالۍ کې یو شمېر سپرلۍ تښتولي او بیا ترې د زابل په ولایت کې سرونه پرې کړي دي. همدارنګه کابو 8 میاشتې مخکې د کابل کندهار په لوی الار د زابل ولایت د شاجوی په ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو 1.5 سپرلۍ له موټرو ښکته کړي او له ځانونو سره نامعلومو سیمو ته بیولې وې. څه موده وروسته له دې جملې څخه 19 تنه راخوشي او اته تنه د چهارشنبې په ورځ د امنیتي ځواکونو د هڅو په نتیجه کې هم وژغورل شول. په لویو لارو کې دغو پیښو ته په کتو سره خلک اندېښمن شوي دي. د غلام نبی په نامه یو تن د شمال د لویې لارې د خطرونو په هکله ازادي راډیو ته وویل.
دوشي کې غله راوځي او په کلګي کې راوځي. حکومت جوړ شوی دی ډاکټر عبدالله او د اشرف غني دی راسه داخله زیات شوي دي. هلته بغلان کې هم زیات شوي کله موږ ځو بس غله لارې ته راوځي.
ریدی ګل وای په دې وروستیو کې د کابل جلال آباد لار هم نامنه شوې ده.
دا اوس جلال آباد نه راغلم. د جلال آباد لار ډیره خطرناکه ده. دا اوس هم څه کسان ناست و. دا حکومتي کسان څوک چې وظیفې لري دغه د اډې نه راپور ورکول کېږي. دا کته کوي اوس روانې مزار خواته نو مزار خواته هم دغه دوشي ولسوالۍ ورته دغه هم خطرناکه ده.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلی د افغانستان دښمنان له امنیتي ځواکونو سره د مقابلې توان نه لري، د همدې له امله په لویو لارو کې بې ګناه خلک وژني. ښاغلی غنی د چهارشنبې په ورځ تاکید وکړ چې د لویو لارو د امنیت خوندیتوب ته به له هر ډول امکاناتو څخه کار واخلي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د زابل والی وایي د ملا منصور د عبدالله وژل کیدل نه تاییدوي او نه یې هم ردوي. د زابل یو شمېر نورو چارواکو ویلي چې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو بلې ډلې تر ټولو سخت مخالف قمندان ملا منصور د عبدالله وړمه شپه وژل شو. اسمت سروان د زابل له والي محمد انور سرغزي سره مرکه کړې او لومړی د ملا منصور د عبدالله د وژل کیدو د رپورټونو په اړه د نظر پوښتلې.
ولې مستند استاد تر اوسه پورې زموږ په لاس کښې نشته چې مړ دی که ژوند دی. منطقه لېرې ده، کوبر ده، منطقه ده، بارانونه هم دي، هغه دغه ته تګ را تګ د خلکو هم ډېر مشکل شوی دي، حالات هم جنګي دي. په داسې حالاتو کښې سړی داسې خبره نه شي کوی چې اتو به دا کار شوی یا به نه وي شوی.
څه فکر کوئ که چېرته وژل شوی وي د امنیت او ثبات په ګټه به وي د ده مرګ، او که نه فکر کوي چې طالبان به بېرته یو لاس شي او دا دوه ډلې به په یوې ډلې بدل شي؟
والله دا خو جنګ خو ښه پایده نه لري. طبعاً جنګ د ټولو افغانانو په ضرر دی، خصوصا دغه خلکو چې په منطقه کښې د داعشان او طالبان ژوند کوي. خلک اوس هم ډېر متضرر شوي، د زابل خلک په ډېر غربت کښې ژوند کوي. په داسې حالت کښې چې جنګونه وي ډېر خلک په عذاب دي. ولې خو ښه لار دغه ده چې د یو حل لار افغانان پیدا کړي. ولې د طالبانو دوه ځای کېدل زموږ په ګټه دي، د دولت د ټولو افغانانو په ګټه دي. بیا هم ښه لار یې زه سوله بولم، خدای دې وکړي چې افغانان ته یو شرار شریف ور ته راشي.
البته د ملا عبدالله د ډلې د ویاند او د دوی د ډلې د مرستیال ملا عبدالمنان نیازي له قوله ویل شوي دي چې نوموړی زخمي شوی دی. دا خبر څومره ستاسو په نظر دقیق ښکاري؟
خو جنګ تاسو ته معلومېږي چې تبلیغاتي دغه ډېره ده، دواړې ډلې کوښښ کوي چې یو د بل پر ضد تبلیغات وکړي. خو سخت جنګ شوی دی، د دواړو جانبو څه ډېر کسان مړه او زخمیان لري. نو امکانات هم شته چې په داسې جنګو کښې هغوی هم متضرر شي.
په دې وروستیو څو ورځو کښې په زابل په څو ولسوالیو کښې جنګ و د دواړو ډلو ترمنځ، آیا اوس هم د دوی ترمنځ جنګ روان دی؟
د ارغنداب سره ټول شوي دي. په دغه کښې هم د کشفي ارګانو د معلوماتو په اساس کښې افغان کښې هم په بعضې نقطو کښې پاتې دي. خو جنګ پر مخ په دې زه خلاص ته بولم چې څه اشخاص یې پاتې وي، دا ملا عبدالله منصور دی که منصور عبدالله دی، چې دا خپله پاتې وي. نو طبعاً له دې څخه معلومېږي چې جنګ پر مخ به وي. خلاص
تاسې وایئ چې له ارغنداب څخه ټول شوي دي، کومه ډله؟
او د ارغنداب څخه ارغنداب د سرحده دي، خاکي افغان غرنۍ بنجکه ده، هغه غرو کښې خو موږ تاسې ته معلومېږي صادقه د جنګو دغو ته معلومېږي چې دا ډېره سخته بنجکه ده. په هغه صورت کښې چې عمومي تصفیه وشي بیا جنګ خلاص وي. تر اوسه خو د دوی نه جوړه شوې نه عمومي تصفیه.
کومه خوا زوروره ده؟ تاسو وایئ چې په ارغنداب کښې یوه خوا ټوله شوې ده، کومه خوا؟
داعشیانو ډله کمزورې اوس معلومېږي.
داعشیان د منصور عبدالله سره ملګري دي او کله
بله د منصور عبدالله سره ملګري.
درست
دوستانو، د زابل والي و چې ویلې د ملا منصور عبدالله د وژل کېدو خبر نه تاییدولی او نه هم ردولی شي. له ښاغلي انور اسحاقزي سره مو د ازادۍ راډیو مرکه اورېده.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادۍ راډیو نه.
پرون د خوست یو شمېر دیني عالمانو او قومي مشرانو په یوه غونډه کې له نړیوالې ټولنې نه د افغان امنیتي ځواکونو د اکمال او تجهیز غوښتنه وکړه. دوی د خلکو د مال او ځان د ساتنې لپاره د ملي ځواکونو موجودیت حتمي وباله او له خلکو یې وغوښتل چې د خپلو ځواکونو همکار او ملاتړ پاتې شي. نجیب الله علوخیل له خوست نه نور تفصیل راکوي.
د خوست لسګونو دیني عالمانو او قومي مشرانو د افغانستان له دوستو هیوادونو او نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې افغان ځمکني او هوایي ځواکونه په ښه ډول اکمال او تجهیز کړي تر څو دوی وکولی شي د خپل هیواد ځمکنۍ بشپړتیا وساتي او د خلکو امنیت خوندي کړي. دوی چې د پنج شنبې په ورځ د افغان امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ په یوه غونډه کې راټول شوي ول یادونه وکړه چې د پیاوړو ځواکونو پرته د افغانستان د خلکو سر او مال نشي خوندي کېدی. دینی عالم مولوي اظهارالدین له هغو هیوادونو چې افغانستان سره یې په ملکي او پوځي برخه کې د مرستو ژمنې کړي وغوښتل چې په درنو وسلو او پوځي الوتکو افغان ځواکونه سنبال کړي.
زموږ د علمای کرامو غوښتنه دا ده چې زموږ ملي اردو، ملي پولیس، د ملي امنیت ځواکونه په درندو وسلو باندې سنبال شي، دوی ته هوایی قوتونه ورکړی شي.
د خوست د علماو شورا رئیس مولوی شاه محمد محمدی ویل چې پوځي ځواکونه د یو کور د چاردیوالۍ په شان دي، هر کله چې دا ځواکونه موجود وي مخالفین نشي کولی ورانکاري فعالیتونه ترسره کړي.
دا امنیتي ځواکونه موږ داسې مثال لري لکه کور چار طرفه دیوال، د کور چې دیوال وي دښمن نشي کولی چې کور ته پاتونه یې داخل شي.
د خوست د مجاهدینو شورا رئیس مولوی سردار زدران هم په خپلو خبرو کې د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغان ځمکني او هوایي ځواکونه تجهیز او اکمال کړي. د پرولس سمغاکو کې چې خپل امنیتی ځواکونو سره همکار ووسی
بلنی ټولنه باندې موږ غواړو چې زموږ امنیتی ځواکونه تجهیز کی، هوایی ځواکونه هم تجهیز کی، زمینی ځواکونه هم تجهیز کی، خپل ملت باندې هم غواړو چې خپل نظام تر شاوت ودرېږي او د نظام د تقویت لپاره لسونه یو بل ته ورکړي.
یو بل تن دینی عالم مولوی محمد عارف د امنیتی ځواکونو او نظام د ګټو په اړه وویل چې
څو ورځې نظام په کندوز کې ګډوډ شول او د خلکو مالونه، کورونه، جایدادونه، بانکونه چور او چپول زورونې قط حاصله بدبختی سره د افغان مظلوم زسونه مخ مخشول. نو چې چیته یو درون نظام نوی د ملي اردو یا د نور ځواکونو یا غوال تشتون نوی نو خلکو ژوند په خطر کې وي.
قومي مشر ګلاب منګل وای کچيري ولسونه د امنیتي ارګانونو سره رښتینی همکاري ونی کی نو د دې هوا ټول اشتمنۍ او لاسترولنی به لګو اکثر مخامخ شي.
تر څو چې موږ ملي پولیس، ملي امنیت قوي نشي، موږ ملاتړ ونکو، زموږ به هڅه د لاس ورکړي وي. بیا هم زه په ډار سره وایم چې موږ د دې سره همکار یو.
د پوځي چارو کارپوهان په دې نظر دي کچيري افغان ځواکونه په معاصره پوځي ټکنالوژي او درنو وسلو سنبال شي او د ارتیا وړ هوایي ځواک ولري نو لوی خوبه د جګړې په ډګر کې د ځاني او مالي زیانونو کچه کم شي او بل لوري ته به وسلوال ونتوانیږي چې په حکومتي ځواکونو او خارونو ډله ییز بریتونه ترسره کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې د کمیسیون په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو راوستو په هدف پر ځینو مهمو مواردو باندې کار پیل کړی. د دې کمیسیون مشر شاه سلطان عقیفي د پنځمه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به تر راتلونکي وی میاشتې پورې د خپلو کارونو نتیجه اعلان کړي. پر همدې مهال ټیفا یا د آزادو انتخاباتو بنسټ چارواکي وایي چې د دې کمیسیون کارونه به هغه وخت ګټور وي چې عملي اړخ ولري. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي بیا د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون کارونه سیاسي بولي او وایي چې د دې کمیسیون کارونه به ناورین رامنځته کړي او راتلونکي انتخابات به له زیان سره مخ کړي. سید کمال شارف په دې اړه نور تفصیل سره.
د انتخاباتي حوزو ټاکل، د شفافیت کمیټې رامنځته کول، د انتخاباتي درغلیو او جرمونو ترمنځ تفکیک، په انتخاباتو کې د کډوالو ګډون او د انتخاباتو لګښت هغه موارد دي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون ورباندې په جدي ډول کار کوي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون مشر شاه سلطان عقیفي د پنځمه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې کارونه سوي او تر راتلونکي یوې میاشتې پورې به د خپلو کارونو پایلې له خلکو سره شریک کړي.
لومړی انتخاباتي نظام و، دوهم انتخاباتي حوزو موضوع و، دریم هم د شفافیت کمیټه و، د انتخاباتي درغلیو د تفکیک مسله و او انتخاباتي جرایم و، او د هغه وروسته د انتخاباتي درغلیو په اړه د جزایي محدو وضع کول و. یو بل مسله چې ډېر مهمه ده هغه د کډوالو حقوق او د انتخاباتو د لګښت مسله ده.
شاغلی عاکفی همدارنګه زیاته کړه چې د انتخاباتي وړاندیزونو پر بستو همکار روان دي او د روان کال د قوس میاشتې تر پای پورې به دغه بستې ولسمشر ته وړاندې کړي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د افغانستان د ملي وحدت حکومت د تفاهم لیک په اساس جوړ او په کار پیل وکړ. د دغه کمیسیون اصلي دنده د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اساسي اصلاحاتو رامنځته کول، د انتخاباتي سیستم بنسټیز کول، د آزادو، شفافو او عادلانه انتخاباتو ترسره کول، د خلکو ګډون او باور رامنځته کول دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د آزادو انتخاباتو بنسټ یا ټیپام اصولین وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون طرحي او پروګرامونه مهم دي، خو ټینګار کوي چې د هغه مهال ګټور تمامېدای سي چې عملي سي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مسولین وای چې د دوی او د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون ترمنځ هیڅ اړیکې نه دي موجودې او د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون کارونه کاملا سیاسي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویان نور محمد نور په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
نه
هیڅ کله د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون ترمنځ هیڅ ډول اړیکې نشته. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون کاملا یو سیاسي بنسټ ګرځېدلی دی. ټول اعمال او کړه وړه سیاسي دي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون چې هر اقدام کوي دا په حقیقت کې یو فاجعه ده. که چیرې همداسې دوام وکړي د انتخاباتو او ډیموکراسۍ لپاره به یو لوی زیان رسولی وي.
د دې سره سره چې د ملي وحدت حکومت مشران ویلي وو چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون ملاتړ کوي، خو یو شمیر افغان کارپوهان او د انتخاباتي چارو ناظرین د دغه کمیسون کارونو ته د شک په سترګه ګوري. دوی وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون د غړو په منځ کې د ځینو سیاسي مسایلو له امله ممکن دغه کمیسون د افغانستان په انتخاباتي سیستم کې لکه څنګه چې لازمه ده اصلاحات رامنځته نه کړي.
ازادي راډیو لوونه ترو
دوستان ازادي راډیو د سهار لوونه د ماخام ترو بجو پرې په منځنۍ سپدو لشپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ماخام لوونه بیا د سهار ترو په همدې سپو د امریکا غشنا راډیو خبرونه خبرېږي. خو وسته ازادي راډیو ته غواکي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیواله اداره وایي د هغه افغانانو شمیر سکل د تیر کال په پرتله ډیر زیات شوی چې له پاکستان نه افغانستان ته ستانه شوي. په پاکستان کې د دې ادارې ویاند ازادي راډیو ته وویل د روان میلادي کال له پایله تر ننه شپږ پنځوس زره افغان مهاجر په خپل خوښه له افغانستان نه بیرته تللي. احمد شیبر په دې اړه تفصیل لري.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیواله اداره یا یو این ایچ سی آر وایي له پاکستانه سږ کال په خپله خوښه ګڼ افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په پاکستان کې د دې ادارې ویاندي دنیا اسلم خان وویل سږ کال تر دا اوسه د تیر ټول کال په پرتله څلور برابر زیات کډوال افغانستان ته تللي دي.
دا کال د اول جنوري څخه د نن ورځې پورې تقریبا شپږ پنځوس زره افغانان چې دي هغه واپس افغانستان ته د یو این ایچ سی آر چې کوم د خپلې خوښې ستنېدو پروګرام دی هغه په لاره تللي دي. نو د تیر کال په نسبت دا کال خلک په بېخي زیات شمېره کې تللي دي. د اول جنوري څخه د یو دېرشم دسمبر دوه زره څوارلسم کال کې تقریبا دولس زره نه سوه یو نیوي افغانان چې هغه واپس افغانستان ته د یو این ایچ سی آر په لار تللي وو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د کمشنرۍ په وینا هغه افغانان چې په پاکستان کې د مهاجرت کارتونه لري د هغوی شمیر یو نیم میلیون کسانو ته رسیږي. خو د نه تایید شویو راپورونو له مخې شاوخوا یو میلیون نور افغانان په پاکستان کې ژوند کوي. دنیا اسلم خان وایي تیر کال چې دوی له افغان کډوالو سره خبرې کړې دي نو هغوی هغه مهال پر خپل حکومت باوري نه وو ځکه نستنېدل.
تیر کال تاسو معلومه ده په افغانستان کې حالات داسې ولو چې خلکو ته نور معلوم چې امنیت به څنګه وي د انتخاباتو کالولو او دویم چې بهرني کوم فوجونه وو د هغه د تګ کالولو نو زیات خلک په دا انتظار ولو چې یو وار دوی ته په صفه ډول معلومه سي چې افغانستان کې حالات څه دي بیا به دوی ځي. نو د تیر کال په نسبت دا کال خلک په بېخي زیات شمېره کې تللي دي. دا باوجود چې اوس هم د افغانستان په ډېر سیمو کې د امنیت مسله ډېره زیاته ده نو دا تعداد زیات دی.
له دوه زره دوهم کال را پدې خوا افغان کډوال د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې په مرسته افغانستان ته ستنې شي او ملګرو ملتونو هر افغان ته چې په خپل خوښه د پاکستان افغانستان ته ځي دوه سوه امریکایي ډالر ورکوي. پاکستان له څه باندې درې لسیزو راهیسې د افغان کډوالو کوربه دی او اکثر افغانان په خیبر پښتونخوا کې ژوند کوي. ډیر کډوال تور پوری کوي او وایي د دې سربیره چې تر دوه زره اوولسم کال پورې په پاکستان کې د اوسېدو کارت لري پولیس ترې پیسې اخلي او هره ورځ پاکستان په لسګونو کډوال د افغانستان لور ته اړوي.
جرمنی په افغانستان کې د یو بل کال لپاره د خپل ماموریت پر تمدید غور کوي. ټاکل شوی و د 2014 کال لپاره په افغانستان کې د جرمنی د ماموریت د تمدید او د هغه هیواد د سرتیرو د ډیرو وړاندیز د چهارشنبې په ورځ د آلمان کابینې په غونډه کې تصویب شي، خو د دې هیواد د دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. فریبا ساحر نور جزئیات وړاندې کوي.
داسې راپورونه خپاره شوي چې شایي جرمني په افغانستان کې د خپلو ځواکونو ماموریت یو بل کال هم وغځوي. آلماني ورځپاڼه شپیګل آنلاین په یو راپور کې ویلي چې ټاکل شوی و د چهارشمې په ورځ د دغه هیواد د کابینې په غونډه کې پر دې رایګیري وسي چې د 2014 کال لپاره په افغانستان کې د دوی ماموریت تمدید سي که څنګه، او همدا چې په افغانستان کې د جرمني سرتیرو شمیر له 850 څخه 980 ته لوړ سي که نه. جرمنی د یو پخوانی پروګرام له مخې په پام کې درلوده چې په 2014 کال کې یو لږ شمیر ځواکونه په افغانستان کې پریږدي او نورې وباسي. خو په افغانستان کې د میشتو پوځي ځواکونو وړاندیز کړی چې دغه ځواکونه باید کم نسی. د جرمنی یوې حکومتي سرچینې چې نوم یې نه دی ښودلی د جرمنی خبری آژانس ته ویلي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت لا هم ستونزمن دی، خو له دې سره سره په افغانستان کې د جرمنی ځواکونو د ماموریت تمدید په دې معنی نه دی چې دوی به محاربوي او پوځي عملیات کوي. افغان امنیتي ځواکونو د 2015 کال راهیسې په ټول افغانستان کې د امنیت مسولیت په خپل لاس کې اخیستی دی. په همدې حال کې د جرمنی دفاع وزارت تر اوسه د فرانسې خبری آژانس د راپور په ځواب کې څه نه دی ویلي. په تیرو 14 کلونو کې 5350 جرمني سرتیرو په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ محاربوي ماموریت کې برخه اخیستې ده چې دغه ماموریت تیر کال پای ته ورسید. اوس مهال د ناټو ځواکونو یوه برخه د غوث ملاتړ په نوم په افغانستان کې ماموریت ترسره کوي چې له مخې یې افغان سرتیرو ته روزنه او سلام مشورې ورکوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو نړیواله اداره وایي چې د هغه افغان شمیر سکال د تیر کال په پرتله زیات شوی چې له پاکستان نه افغانستان ته ستانه شوي. په دې اړه مو مخکې ریپورت واورېده. اوس هم یو بل ریپورت راخلو چې هغه د سوداګرۍ په اړه دی. د سوداګرۍ نړیوال سازمان په یو بیان کې چې وړ مورې سپور شوی ویلي افغانستان موافقه کړې چې له دې نړیوالې موسسې سره یو ځای شي. تمه ده چې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د تجارت وزیران راتلونکې میاشت په نیروبي کې غونډه وکړي او په رسمي ډول افغانستان د دې ټولنې 161 غړي په توګه ومني. دا غړیتوب به افغانستان ته د سوداګرۍ په برخه کې څه ګټه وکړي او زیان به څه وي؟ په دې رحمت شبر د اقتصاد له ډاکټر غلام حبیب روسترا سره مرکه کړې او لومړی ترې د تجارت له نړیوال سازمان سره د افغانستان د یو ځای کېدو د ګټو پوښتنه کړې. ډاکټر روسترا په ځواب کې وایي
افغانستان ته د څو جهته ګټه ده. یو خو د پرستیج لپاره ډیر مهمه خبره ده، بل جهت یې دا ده چې موږ هر وخت خپل مالونه نور مملکتو ته صادروو و هغه مملکتونه چې عضو د دې سازمان دي تقریبا موږ او تاسو ته باید زیات مشکلات یا ستونزې خلق نکړي.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې نورو هیوادو ته به مو صادرات اسانه شي، د تجارت په برخه کې مثلا څنګه سانتیاوی افغانستان ته اور په برخه کې دیسې د تجارت د نړیوال سازمان غړی شي؟
هغه مملکتونه چې عضو دي هغه اساسا دا حق نه لري چې یو بل مملکت مال ته ستونزې خلق کړي.
یعنی که افغان تاجران وغواړي چې خپل مالونه د غړیتوب د ترلاسه کولو وروسته هندوستان ته واستوي، نو پاکستان مخه نشي نیولی؟
پاکستان نسی کولای چې مخه ونیسي، ولی افغانستان بیا دا حق لري چې سازمان دی نړیوال سازمان ته عرض کړي و خپل خساره اساسا د هغوی نه وغواړي. د دې له خاطره پاکستان هم نه غواړي چې داسې یو بېجایه ستونزې د افغانستان د تاجرانو لپاره خلق کړي. د دې له خاطره چې پاکستان هم عضو د دې سازمان ده.
بل لور ته کراشو دی ته چې په افغانستان کې بیا امنۍ دي، د افغانستان د تجارت د سټنډرډونو په برخه کې ستونزې شته، نو د نړیوال سازمان د تجارت غړیتوب ضررونه به افغانستان ته سوي؟
ضررونه خو ملي مګم لکه دی به ګټې وایو. اول خو دا ده چې منګه سټنډرډ جګیږي، ولې بین لی سازمان خپل یو سټنډرډ لري چې مال په څه حالت باندې باید نور مملکتو ته ولېږي. اوس که په طور د مثال زه تاسو ته د انارو یو مثال درکم، د انار اوس د موږ تاسو لوی غټ واړه هر رقمه لرو، هلته چې یو سټنډرډ تعین شي بالغه هماغه ځای کې فرق ممکن دی او تار نه جګ شي چې قطر دغه نه وي، که د هغه نه ښته یي هېڅ امکان نه لري چې بې هغه شي. څونه پکې زخمی څونه پکې زخمی نه وي، دغه ټول شیان هلته معلومیږي. و نور ښه ده چې د موږ سطح د دانش و پوهه جګېږي په ارتباط د همدغه سټنډرډو چې ګورو نور مملکتو کې څه رقم مال سړی پکیجینی جوړوي یا څه رقم سټنډرډ جوړوي. په دې څنګ کې چې موږ ګټې هم لرو نقص هم لرو. د دې له خاطره چې د موږ او تاسو ټولې دروازې د صادراتو د نور مملکتو له خاطره خلاصېږي و موږ هیڅ نوع رقم نه لرو چې بیا ګمرکات جیکو.
آیا د تجارت نړیوال سازمان د مالیاتو په برخه کې یو مشخص سټنډرډ نه لري چې له هغه باید سرغړونه ونه شي؟
نړیوال سازمان خپل یو سټنډرډ لري چې چې باید څونه مالیه واخیستل شي د کوم مال نه. د دې خاطر یو لوی لیست وجود لري. اساس د لیست سړی کولی شي کار وکړي. مګم سره د هغه نه د یو ورقه آزادي ستر دغه مملکتو لپاره چې دغه مال واردوي دوی کولی شي یو اندازه زیاتو کمې کړي.
دوستانو مرکمه واوریده د سوداګرۍ د نړیوال سازمان سره د افغانستان د یو ځای کېدو په اړه د اقتصادي چارو ډاکټر غلام حبیب روست راغیده. اوس هم د مهمو خبرونو سرټکی ور بیا. په ترکیه کې د یو ویش بې درکشو افغان زلمو د موندلو لپاره هلې ځلې پیل شوې دي. په پاکستان کې د کډوالو لویه کمشنري وایي چې سکال تر اوسه پورې له پاکستانه شپږ 50,000 راجستر شوي افغان کډوال خپل هیواد ته تللي دي. د ملګرو ملتونو څارنوالانو پرون وویل داسې شواهد لري چې ښایي په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو بندیان په جسمي او روحي ډول ځورولي. د میدان وردګو ولایت چارواکي وایي نور به د چارواکو او ولایتي شورا د غړو له خپلوانو سره قراردادونه نه کوي. د بیروت په جنوبي څنډه کې پرون په دوو ځانوژونکو بومي حملو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او تر سلو زیات نور ژوبل دي. زرګونو عراقي کورد ځواکونو چې امریکا او نور جنګي الوتکې ملاتړ کوي د عراق په شمال کې پر یوې کلیدي لویې لارې برید کړی. لندن ته د هند صدراعظم نریندرا مودي د سفر په ترڅ کې برتانیا او هند په خپل منځ کې د میلیاردونو پونډو تجارتي راکړې ورکړې حل کړی. د چک جمهوریت د مهاجرو په یو توقیف ځای کې عراقي پناه غوښتونکو په داسې حال کې د نه خوړلو اعتصاب کړی چې هغوی بیرته خپل هیواد ته د ستنېدو له خطر سره مخ دي. او د اوترش پولیس وایي چې د انساني قاچاق 12 کړي نیولي. دوستانو دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه azadiradio.com کې هم کتلی شي. اوس مخکې له دې نه چې ځوان فکر پروګرام ته ورشو د دې خبرونې وروستی خبري ریپورت راخلو، هغه دا دی چې داسې ښکاري چې د تاجکستان چارواکي له دې سره مخالفت کوي چې روسي ځواکونه له افغانستان سره د دې هیواد د پولي پر اوږدو کې ځای پر ځای شي. مسکو بیا په افغانستان کې د توریستي ډلو فعالیت ته او د منځنۍ اسیا په لور په ځانګړي ډول د تاجکستان پخوا د دې ډلو خورېدو ته اندېښنه څرګنده کړې. د راپورونو له مخې روسیه غواړي چې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره د افغانستان سره د تاجکستان پولې ته پوځیان واستوي. احمد شیبر په دې اړه ریپورټ تر اوري. ورپسې ځوان فکر پروګرام اوریدلی شي.
که څه هم روسیه د همګټو خپلواکو هیوادو په سرحدونو کې د تروریستي ډلو یو ځای کېدو ته اندېښمنه ده، خو د دې هیواد د یوه جګپولي چارواکي په وینا د اوس لپاره په ځانګړې توګه د تاجکستان پر سرحد د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو مسله په اجنډا کې شامله نه ده. روسیه او د پخواني شوروي په ساحه کې راغونډ شویو هیوادو بیا بیا د منځنۍ اسیا د هیوادو په پولو کې د یاغي مسلمانانو وسلوالو هڅو ته اندېښنه ښولې ده. د روسیې د دفاع وزارت مرستیال یوری بوریسوف تیره میاشت رویټرز اژانس ته ویلي وو چې دا پریکړه نشي ردولی چې روسي ځواکونه د تاجکستان پولې ته واستول شي، خو نوموړي په ورته وخت کې دا خبره کړې وه چې دا ساتونکي به د تاجکستان افغانستان د پولې د ساتنې لپاره ولېږل شي. بل خواته د پنشن بی پورس د ګډو ګټو د هیوادو د سرحدي خدماتو امهنګ کوونکی الکساندر مانولیف وویل داسې طرحه نشته چې د هغې له مخې روسي ځواکونه د تاجکستان د پولې د ساتنې لپاره هغه هیواد ته واستول شي. د ازادي راډیو د تاجکي څانګې خبریال طاهر سفر وایي چې تاجک چارواکو دا وړاندیز رد کړی دی. روسیه بیا بیا د تاجکستان سرحد ته د بیا راتګ خبره یاده کړې ده، خو تاجک چارواکي وایي د تاجکستان په سرحدونو کې روسي ساتونکو ته اړتیا نشته، او که چیرته روسیه غواړي د تاجکستان او افغانستان د پولې په امنیت کې همکاري زیاته کړي، نو غوره ده چې د دې پر ځای چې خپل پوځیان رالیږي د تاجکستان ځواکونو ته دې تجهیزات ورکړي. روسیه تر 2015 کال پورې د تاجکستان له چارواکو سره د یو تړون له مخې د افغانستان د پولې پر اوږدو پوځیان لرل. د ګډو ګټو هیوادو د سرحدي خدماتو امهنګ کوونکی الکساندر مانولیف د دغې ټولنې د سرحدي ساتونکو د شورا د غونډې تر څنګ وویل اټکل کېږي چې شاوخوا 4,500 تروریستان د افغانستان په شمال کې له سرحد سره راغونډ شوي وي. د مانولیف په وینا دغو تروریستانو جدي خطر پیدا کړی دی او د تاجکستان او ترکمنستان د پولو په لور د پرمختګ په حال کې دي، نو پکار ده چې مخکې له مخکې مخه ونیول شي. خو خبریال طاهر سفر د روسي چارواکو او راپورونو له مخې وایي دا ګواښ د اوس لپاره هغومره جدي نه دی چې تروریستي ډلې له افغانستانه تاجکستان ته لاره وکړي.
مقامات روسیه هم بارها گفتند که
روسی چارواکو بیا بیا ویلی دی چې د دې سربیره چې ګڼ شمیر سختدریسي د اسلامي دولت د ډلې په ګډون د افغانستان او تاجکستان تر پولو ځانونه رسولی دي، خو د تاجکستان دننه د هغوی د نفوذ خطر نه ښکاري. که چېرته دغه کسان د تاجکستان لور ته پرمختګ وکړي، نو بیا روسیه چمتو ده چې له هغوی سره د مبارزې لپاره له تاجکي ځواکونو سره همکاري وکړي. د اوس لپاره په تاجکستان کې د 201 په نوم په پوځي اډه کې شپږ زره روسي پوځیان شته او دوه کاله مخکې تاجکستان له ماسکو سره یو تړون وکړ چې د هغه له مخې په دې اډه کې نور روسي پوځیان هم کولی شي چې ځای پر ځای شي.
د ځوان فکرونیز خبرونې قدرمنو اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو لمانځو. موږ د دې اونۍ خبرونه په خوست کې د ښځو لپاره د کار او زده کړو د شرایطو او نورو ټولنیزو خدمتونو کې د دوی د ګډون او حضور په تړاو چمتو کړې ده. زموږ د دې خبرونې ګډونوالې دي د خوست د ښځو چارو رئیسه ډاکټره ملالۍ ولی، د خوست د ولایتي شورا استازې زهره جلال، مدني فعاله نادیه بوري او همدارنګه یوه بله د مدني ټولنې غړي عابده سروري. په پیل کې تاسو ټول ته خراغ لاسوایم او په خپلو پوښتنو هم پیل کوو. زموږ اوله پوښتنه د خوست د ښځو چارو رئیسې ته متوجه ده. آغلی ملالۍ ولی، د ښځو لپاره تاسو د کار او زده کړو شرایط څرنګه بولئ؟
لومړی د ازادي رادیو ځوان د ځوان فکر د اونیزې خپرونې قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. په خوست ولایت کې د ښځو د زده کړو زمینه برابره ده، مشکلات نشته، کولی شي زده کړې وکړي، په بېلابېلو برخو کې کارونه وکړي، باسواده ښځینه قشر کولی شي په دولتي ادارو او موسساتو کې کارونه وکړي، او هغه مېرمنې چې تعلیم نه لري دوی باید حرفوي زده کړې وکړي. تر ډېره بریده په خوست ښار کې دوی ته زمینه برابره ده، مشکلات نشته، خو په ولسوالیو یا لرو سیمو کې بعضې مشکلات شته، نه امنی ده، مرسالاري ده، او بعضې نورې ستونزې او مشکلات چې دوی نسي کولی دغو کارونو ته مخه کړي.
خور د دې لپاره چې ښځې پر ځان بسیا شي او د ژوندانه په ټول بهیر کې محتاج پاتې نه شي، ستاسو له انده باید کوم کارونه وشي؟
زما په نظر باید دوی اول زده کړو ته مخه وکړي، دوی خپله تعلیمي سطح لوړه کړي ترڅو دوی په دولتي او غیر دولتي ادارو او موسساتو کې کارونه وکړي، او بل دا چې دوی ته بعضي کورسونه لکه د خیاطۍ، خامکدوزۍ، اشپزۍ او داسې نور کورسونو زمینه ایجاد شي ترڅو دوی د خپل مشکلات او ستونزې تر ډېره بریده حل کړي. نو زموږ هیله او تقاضا له دولت نه ده چې دوی ته زمینه مساعده کړي ترڅو دوی دغو کارونو ته مخ کړي او خپل مشکلات او ستونزې په خوست ولایت کې چې یو سرحدي ولایت دی حل کړي.
د خوست د ښځو چارو رئیسه آغلی ملالۍ ولی، په خوست کې د ښځو د ژوندانه د بهبود لپاره ستاسو اداره کوم پروګرامونه په پام کې لري؟
د ښځو د ژوند د بهبود لپاره موږ په بېلابېلو برخو کې برنامې لرو. لومړی د هغو باسواده خویندو لپاره موږ د ظرفیتونو د لوړوالي لپاره برنامې لرو، د لوړو زده کړو د زمینې د مساعدولو لپاره برنامې لرو، او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې دوی ته د کارونو د زمینې د مساعدولو برنامې لرو.
آغلی ملالۍ ولی، په خوست کې کوم داسې محدودیتونه یا نور چالشونه او ستونزې شته چې د ښځو د ژوند د بهتروالي مخه یې نیولې ده؟
دا تاسو چې ګورې، خوست یو سرحدي ولایت دی، دلته قومي جوړښتونه شته، دلته بعضې ناپسند رسمونه او رواجونه دي چې مرد سالاري ده، او داسې نور محدودیتونه شته چې د ښځو پر وړاندې چالشونه رامنځته شوي دي.
دوی چالشونو په رفع کې اوس سره څه کار شوی؟ تاسو سره دیني علما او قومي مشرانو خپلې محلي ادارې ستاسو ریاست عامه پوهاوی کړی دی چې د خلکو ذهن تغییر وکړي د پخوا په پرتله؟
بله، و موږ ورکشاپونه او سیمینارونه لرو، په هغه کې موږ سره دیني عالمان، قومي مشران، قومي متنفذین چې د مسجدونو د لارې نه دوی خپلې برنامې لري، ورکشاپونه لرو، او دولت هم په دغه برخه کې موږ سره همکار ده. ډېر مثبت تغییرات او بدلونونه په دغه برخه کې رامنځته شوي دي. مخکې لکه څنګه چې تاسو کتل، د تعلیم په برخه کې ډېر کم پرمختګونه راغلي، خو اوس پرمختګونه ډېر زیات راغلي. د تعلیم کچه ډېره لوړه سي ده په خوست ولایت کې، ځکه دغه ناپسند رسم او رواج هم نشته ده. موږ سره چې کومې قضیې ثبت دي، دغه د بدو قضیې موږ سره تر اوسه پورې نشته، او موږ خپل هم د ښځو چارو ریاست په دغه برخه کې برنامې لرو د عامه پوهاوی لپاره. د ښځو په برخه کې برنامې او پروګرامونه ډېر زیات کوشش کوو چې هغه برنامې او پروګرامونه ولسوالۍ ته یا لرې پرتو سیمو ته موږ نقل کړو.
آغلی زهره جلال، د خوست په مرکز او ولسوالیو کې د ښځو او نجونو لپاره د زده کړو فرصتونه څومره دي؟
داسې دی چې په خوست ولایت کې تاسو ته خپله معلومه دی چې خوست ولایت یو سرحدي ولایت دی، تر یو حد پورې دومره لاسرسي ښځې نه لري، خصوصا په ولسوالیو کې. که په مرکز کې لري هم ډېر په کمه کچه لري، ولې نه په مکتب کې لیسه شته، لیسه فعال دی تقریبا څو ځای کې، همداسې په مرکزي ولسوالیو کې هم ځینې لیسه شته، خو کوم چې نفوذ دی او کوم نفوذ دپاره ایجاب کوي متاسفانه چې دومره نشته. که چیرې فعال هم شي فکر کوم چې خلک به لږ دومره دماغ یا مغز آماده نه وي چې ښځې باندې سل په سله تحصیل ته آماده وي. ځینې ښځې دي یا انجونې دي چې مونږ په خپله وینو چې تر شپږم ټولګۍ پورې یا پنځم ټولګۍ یا حتی اووم پورې وایي، او هلته چې ځوانیتوب ته نږدې کېږي کورنۍ لخوا نور اجازه نه ورکول کېږي، هغوی یا نامزاد کېږي یا هم واده کېږي چې تاسو پیغله شوی درس مه وایي، ځکه چې دا زمونږ هغه دود دستور دی چې د پخوانه لکه میراث غوندې پاتې دی. او هغه څوک چې خپله روشنه کورنۍ وي او خپله تعلیم ګاننه سینګار وي، خامخا خپل انجونو دپاره هم دا هڅې کوي چې دوی هم باید زده کړه وکړي. خو متاسفانه په ټول افغانستان کې تقریبا 90% خلک بې سواده دي، بیا خصوصا په داسې سرحدي ولسوالیو کې.
مننه. په خوست کې د ښځو لپاره کاري فرصتونه کوم دي؟
دوی چې کوم ښځې غواړي چې باید کار وي نشته، دې له خاطره چې ډېر ښځې خصوصا زه یو وکیل یم ماته مراجعه کوي چې باید مونږ ته کار پیدا شي، او مونږ هم هڅه کوو په مختلف دوایرو کې، او هلته مونږ دوی دپاره کار نشو پیدا کولای. په مرکز کې چې کوم ښځې غوښتنه لري ټول ښځې ته اوس هم کار نه دی پیدا شوی، او دوی غوښتنه لري کار نشي پیدا کولای. په ولسوالیو کې بیا هم د کار نشتون دی او هم د خلکو مشکل دی.
تاسو یادونه وکړه چې حتی د خوست په مرکز کې هم ښځو لپاره کاري زمینې کمې دي، نو بیا په ولسوالیو کې چې کلتوري محدودیتونه هم دي او نور امنیتي او ټولنیزې ستونزې به هم طبعا موجودې وي، هلته د ښځو لپاره کار کول څرنګه دي؟
زه دا ویلی شم چې په ولسوالۍ کې خو که چیرې صفر درجه هم وایو هغه نه دی، ځکه چې په کوم مرکزي ولسوالۍ کې چې ډېر په کم محدود اندازه کې ښځې لاسرسی لري، هغه هم داسې ځایونو کې لکه معلم، لکه خیاطي په دننه کور کې، او داسې کار داسې اجتماعي کارونو دپاره یا ټولنیز کارونو دپاره دوی نه دي دانګېدلي، ځکه چې هلته داسې فرصتونه هم موجود نه دي. فرصتونو په څنګ کې هغه کوم انعنه او دود دستور چې دی هغه حاکم دی، د یو بل ته پیغور، یو بل ته په بد سترګو کتل، دې له خاطره دوی اړ کېږي چې په کور کې دوی خاموشي اختیار کړي.
روغتیایي خدمتونه هم د ښځو لپاره اړین دي، دا ډول خدمتونه د خوست په مرکز او ولسوالیو کې څرنګه بولئ؟
په خوست کې په ولسوالیو کې که ووایو موږ مجموعه د خوست په باره کې خبرې کوو، په ولسوالیو کې بیخي کم بوتي دی، او په مرکز کې کوي هم هغه مونږ داسې په ډېر کچ لوړه کچه نشو ویلی، دې له خاطره چې داسې غریب کورنۍ دي چې هغوی د شپې او سبا ډوډۍ نشي پیدا کولای، او که ډاکټران هم وي په مرکز کې پرایویټ کلینیکونه دي او په پیسو خبره ده، داسې نه ده چې په وړیا توګه څه چې د انسان د زنانو مشکل وي، مثلا ولادي او نسایي په کیس کې، او همداسې نور ځینې امراض چې زنانه او دپاره طبیعي یا غیر طبیعي حالات کې پیښیږي، دوی دپاره سل په سله ورته لاسرسی وي، خو که لاسرسی هم وي د پیسو په مقابل کې.
اوسنۍ پوښتنه، په خوست کې مدني فعالې خور نادیه باوري ته متوجه ده، تاسو په تیرو دیارلسو کلونو کې چې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې پاملرنه څناڅه ښځو ته ډېره شوې، کومې بهبودۍ د دوی په ژوند کې وینئ؟
لکه څرنګه چې مونږ تر کومه ځایه دا خویندې وینو، نسبتا تر پخوانه اوس یو څه ناڅه خویندو ته کار شوی ده، هغه که د کار په برخه کې وي مونږ په سلو کې 20% خویندې یا 30% کار ته وتلي دي، همداسې تعلیم په برخه کې 40% مونږ زده کوونکي لرو نجونې، او صحت کې هم صحي خدمات ورته شوي دي. خو متاسفانه چې مونږ دلته یوه ستونزه په صحت کې لرو چې مسلکي ډاکتران مونږ نه لرو، خصوصا د خزینه په برخه کې ډاکټر نه لرو. میډوایفای کورسونه وایي یا تلس میاشتې نه وروسته په کلینیکو کې وظیفه اجرا کوي، مګر متاسفانه هغه مسلکي یا تخصصي ډاکټرې ګوتو په شمار دي. نو په دا برخه کې همدارنګه خویندې مونږ په دولتي ادارو کې کار کوي، صحت عامه کې، معارف کې، ښځو چارې ریاست کې، په نورو اداراتو کې دومره خویندې کار نه کوي، ګوتو په شمار دي. تعلیم کې بیا ښې دي دومره، خو په لرې پرتو سیمو کې ډېرې خویندې مونږ تعلیم نه محرومه دي. په داسې تر شپږمه صنفه یې وایي ژوندۍ مثال به درکم نادر شکو ټول سالې موږ تر شپږم صنف ابتدایي لرو درس وایو چې نو کې ټول په کور ناشې دي هلته تر اوسه پورې ولې سانه شته چې نجونې تعلیم کوي او نه هم موږ داسې ولته استادان لرو چې دوی ته تعلیم په مخه یې سي نو په دا برخې کې موږ ډېر ستونزې لرو او نوې حکومت هم تقریبا یو کال کېږي چې جوړ ده خو تر اوسه پورې د خويندو په برخه کې نه یوازې د خويندو بلکې ټول افغانستان په برخه کې داسې کوم د سترګو لیدلای کار نه دا کړای ډېر کم کار شوی ده نو دې ته باید ډېره توجه وشي صحت په برخه کې کار په برخه کې او همدارنګه په پروتو سیمو کې تعلیم په برخه کې
خور په خوښ کې کلتوري او نورو شرایطو ته په کتو چې په دې ځای کې حاکم دی یا تاثیر گذار دی څه فکر کوئ زموږ خويندې په کوم ساحو او سکتورونو کې کار کول او دندو ته لیوالتیا لري
خويندې خو صحت کې لیوالتیا لري تعلیم تربیه کې لیوالتیا لري خپل خزو چارې ساتشته همدارنګه عرفوي زده کړې کې دوی پاره وشي موږ اوس نو شکرای چې هغه خويندې چې عمرونه یې تیر دي مثال شلو 15 کلو ته رسیدلي دي هغه اوس تعلیم تم مخنه شکرای دي پاره کدا سه کارخانه جوړ شي فابریکه جوړ شي داسې سنټرونه جوړ شي چې هغه موزه شي بقا ولري بقا د امانت موږ دوره په دوره شاګردان فارغ کوی غنه شپږو میاشتې پاره کال پاره هغه خیاطي وی ګلدوزی وی یا نور صنعتي کارونه وی لباس ګنڈل وی هي تکړه خويندې موږ لروخه صنايي دستي لري مګر متاسفانه دلته نه څوک توجه ورته کوي او نه څوک داسې مصارف ورکوي او نه کوم بازار لري دې لپاره باید ډېره توجه وشي
نادیا باوري خور داس ملکیږي چې د ټولنې د نارینه قشر پشان د هغه شمیر خزو ترمن چې صنعتل واست دي یا په ټولنیزو خدمتونو بوخت دي په خپلو کې په ناسالم رقابت کې راي ساري دي دې کار د خزو د پرمختګ مخه څومره نیولې ده
دا واقعیت تاسو پیګي هر وخت څنګه زه اکثر مجلسو کې کنم علماي کرام همدارنګ مشران ماته د خبرو کې سي هر وخت د خزو په وړاندې د خزو لخوانه توتري خولوي دا واقعیت موږ هغه خويندې ک واقعا موږ پرس کې داسې خويندې موږ دولت دې ته توجه وکړي چې هغه ښه استعداد ولري او داسې خويندې وي چې دغه چوکۍ او دغه موقف سره دوی مناسب وي داسې خويندې موږ انتخاب کوو تر څو هغه د ټولو ښځو حقوق وپیژني او دغه ناسالمه رقابتونه له منځه لاړ شي خو متاسفانه موږ هغه خويندې موقف او مقام ته رسیږي چې یا تعلیم کچه ټیټوي او یا په موقف کې تجربه نه لري یا هغه د 50 روپۍ په خاطر وتلی وي
عابده سروري خور تاسو عملا د خوست په ولسوالۍ کې د خزو برخه کې ټولنیز فعالیتونه لري هلته تاسو د نجونو او خزو د تعلیم حالت څنګه وینئ
د خزو زده کړه خو د زده کړې کچه به ټیټه ده ځکه چې په کوم ولسوالۍ کې چې موږ پرګرام لرو نغه خزو چې د جلکۍ دی هغه موږ نه د وختنه کې چې موږ د پوره سیو د مزای کورسونه لیسې ابتدایي جوړې شي ځکه چې د جلکۍ زده کړه به کچه به زده کړه کچه به ټیټه ده اوس ګربز ولسوالۍ کې مخفل کور کړو دغه موږ په ګربز ولسوالۍ کې 15 شپږ نفر خزی لرو هغه د سیوا شورا لرو په هغه چې څومره معلومات تر لاسه کړه د په ګربز ولسوالۍ کې موږ یو خزینه استاد نه درلوده او نه یو میډوای په دې ګربز ولسوالۍ نه لرو په تڼۍ کې چې دوی استادونه لرو هغه رسمي نه دي نور په دغه ولسوالۍ کې ډېر مشکلات شته چې هغه استادان نه لري دغه سپینګری استادان چې دي دغه درس ورکوي زده کړې کې هغه کله چې جلکۍ وتم نم سیم ته ورسیږي هغه مکتب نه لري چې ته سیستر شوې چې نور زده کړه ما کوي یو کورنۍ طرفه اجازه نه ورکول کېږي
یعنی په خوست کې د ښځو د تعلیم او کار ساحه محدود ده
ای خوست په کې وشته لکه مرکز نو مرکز کې شته خو په ولسوالۍ کې نه محدوده په ولسوالۍ کې بیا ډېر مشکلات دي هغه سرپټونی نه لري هغه رسمي استادان نه لري هغه مسلکي استادان نه لري هغه رسیدګي نشي کړای اقتصادي مشکلات زیات لري نو ولسوالۍ کې ډېر مشکلات دي
د دې لپاره چې په خوست کې د ښځو ژوند ښه شي پر ځان بسیا شي ستاسو د فکره دوی ته باید کوم کارونه وشي
خو موږ چې ښځو نظر خوسته ده اول خدای د ښځې چې دی جګ ولور په برخه کې ډېر شکایتونه لري چینی وا خزانه چې جګول وروخ یا غا دیغه خون په کور کې ژوند ډېر د مشکلات سره وي بل دا غا نرینه چې د خپل حقوق نه ورکوي د کوم حقوق چې اسلام ورکړه دا غا نرینه نه ورکوي نو د هټل د غختنه لري چې موږ د پوره اني داسې کورسونه سیو د مزای کورسونه ابتدایی لیسه جوړی شي چې موږ زده کړې وکړو. خو یعنی مشکل په داسې کې دی چې یو دولتي طرفه کوم هغه هغه امکانات چې دي دی ته نه رسېږي، بلې کورنۍ طرفه اجازه نه ورکولی که نه د هر وخت دا غوښتنه کوي چې موږ باید زده کړې وکړو.
ستاسو د فکر به په خوست کې ښځې په کومو برخو کې کار کولو ته زړه کېږي؟
نو ښځې خو اوس فعلا په دا ولسوالۍ کې چې دي مرکز کې وان د ځخې دي نه استاذي کړای شي، نور کوم داسې مؤسساتو کې کار کړای شي. خو په ولسوالۍ کې دا مشکلات دي چې که دی دپاره دا لسی صنایع یا نوره ده دغه میوو د وچولو فابریکې یا په سپه کولو دا جوړې شي، نو دی دپاره به یو مصروفیت پیدا شي که نه نشي کولی چې دی یو بېسواده ښځې داسې په کوم دفترو کې کار وکړي.
وکیله صاحب زهره جلال، تاسو په خوست کې د ښځو د کاري لیوالتیا څه بېلګه لرئ؟
دوی دپاره زه ویلی شم چې هغه لوستې ښځې چې دي لکه موږ تاسو وینو د دې ګواهان یو چې په خوست ولایت کې یوه شفا خانه عمر شوی دی چې د بې سرحده په نوم یا بې پولې ډاکټرانو په نوم دی چې هغه ډېری پرسونل زنانه دي او هلته دومره زمونږ خوست میشتې خویندې پکې بوختې دي چې حد نه لري. دې له خاطره چې هغه یوه نوه د ښځو تجمع وړ ځای دی چې هلته موږ لوستې ښځې هم لرو نالوستې ښځې هم لرو.
تاسو د خلکو او خویندو د استازې په توګه د دې لپاره چې د زده کړو په بهیر کې او د کار کولو په ډګر کې زموږ د خویندو ګډون پراخ شي، کومې لارې چارې ورته تجویزوئ؟
زه دا ویلی شم چې باید په هر ځای کې د ښځو دپاره ځانګړي د تعلیم دپاره هم که پوهنتون وي ځانګړې څانګه وي، که مکتب ایز د زنانو دپاره ځانګړې، که فابریکه یا کارخانه صنایعي کارونه وي یا هم دولتي کارونه وي د ښځو دپاره ځانګړې کار وي، ځکه چې دغه ولایت نه ایجاب کوي مختلط کارونه. په دغه ځای کې بیا موږ کولی شو چې ټول زنانه کار ته وباسو او دوی هو چېږي کار وکړي د اقتصاد بسیا وشي. دې له خاطره چې موږ داسې خویندې لرو چې خاوندان یې بالکل شهید شوي دي، داسې خویندې لرو چې په خپل درد مړه شوي دي، خاوند یې کونډې دي، او داسې خلک خویندې لرو چې خاوند یې مایوبین دي، او داسې خویندې هم لرو چې اقتصادي وضع یې خرابه دی، خاوند یې او دوی موافقه لري چې کار وکړي.
نادیه خور، د ټولنیزو خدمتونو همدارنګه شرعي او قانوني حقوقو په برخه کې ښځې او نجونې څه غواړي چې تر اوسه یې ترلاسه کړي نه دي؟
په ټولنیزه برخه کې همدارنګه قانوني او شرعي برخه کې هغه کوم حق چې اسلام ورکړی دی لکه میراث حق، د ژوند د انتخاب حق، همدارنګه د کار حق، د تعلیم حق په کافي اندازه خویندو ته نه دی رسېدلی. یمنګه په پراتو سیمو کې ټولې خویندې محرومې دي تعلیم نه، کار نه، همدارنګه د انتخاب له حق نه. تاسو وینئ چې په خوست ولایت کې په ورځ کې موږ یوه پېښه لرو، هغه قضیې داسې راځي فرار منزل وي، یا همدارنګه خویندې موږ کم عمر کې سپینګیرو سړی ته ودیږي، نو دا برخه کې هیڅ کار هم نه دی ورته شوی. همدارنګه په اجتماع یا ټولنه کې دوی کوم حقوق چې لري په ښه توګه نه دی ورته رسېدلی.
خور، په خوست کې ښځې د کار کولو، زده کړو او نورو خدمتونو په برخه کې مخکې تاسو ورته اشاره وکړه، هغه مهمې ستونزې او ننګونې کومې دي؟
ناوړه رسم رواجونه دي چې دوی په وړاندې پراته دي، لکه مثال تر شپږم صنف موږ یو انجلکۍ تعلیم وکوي په پراته سیمه کې، مثال بیا ورکړم مندوزي ولسوالۍ نادر شاه کوټ، مثال ځاځي میدان، داسې تڼي، ګربس. مګر شپږم نه وروسته یا استادان نه وي، موږ مسلکي استادان نه لرو. تعلیم تربیه په برخه کې هیڅ کار نه دی شوی. تاسې وینئ استادان یې موږ لرو د مرکز په سطحه، ولسوالۍ کې ډېرې ګوتو په شمار استادانې دي، ډېرې کمې هغه یا استاد یې نشتون په بیرته په کور کې نی، او یا همدارنګه د رسم و رواج له امله هغه نشي کړی چې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي.
آغلی نادیه باوري، په تېرو دیارلسو کلونو کې په بېلابېلو برخو کې د ښځو د حالت د ښه کولو لپاره ځینې اوږدمهاله او لنډمهاله برنامې پلي شوي دي، د دا ډوله برنامو اغېزې څرنګه بولئ؟
تقریبا په سلو کې 20% یا 30% ښې بولم. په داسې اوس یې موږ ډېرو خویندو عامه پوهاوی پیدا کړی ده، دوی راوتلي دي میدان ته، په دا پوهېږي چې دا زموږ حق ده، تعلیم حق لرو، د کار حق لرو، همدارنګه د ژوند حق لرو. خو دومره اغېزه یې نه ده کړې لکه که کوم ډونر وي، سال نړیواله ټولنه وي، یا هغو داسې بنیادي کارونه د خویندو په برخه کې نه دي کړي، داسې فابریکې جوړې کړي چې خویندې خود کفا شي، یا همدارنګه داسې د طویل مدته پروژې وي تر څو خویندې هغه نه موږ دوامداره توګه باندې خویندې فارغې کړو. که هره پروژه په خوست ولایت کې تطبیق شوې هم دا یې نمایشي په توګه وي، یا سمبول په شکل یوه خیاطۍ پروژه راغلې وي، صرف ماشینونه ورته توزیع شوي، واقعا هغه خویندې موږ نه دي دغه قسم نه برخمنې کړې چې هغه ضرورت ورته لري. هره پروژه چې راځي په کلي ولسوالۍ کې ملکان یې اخلي، یا یې مشران اخلي، یا همدارنګه روابطو په حساب پروژه داسې کلی ته ځي چې هغه هیڅ ضرورت هم نه ورته لري.
څه فکر کوئ هغه څه چې تاسو اوس وایئ ورته اشاره لرئ څنګه کیدای شي دا هر څه ښځې ترلاسه کړي؟
هغه وخت کیدای شي چې واقعا خلک ښځو ته حقوق ورکړي. موږ اوس ښځې لرو، تاسې پوهیږئ سیکا برنامه ده 15 کاله یا 2.5 کاله په خوست ولایت کې کار کړی ده، ډېرې شوراګانې یې د خویندو جوړې کړي دي. واقعا که موږ هغه ښځې میدان ته راواخلو، هرې ولسوالۍ نه چې خویندو استازیتوب کوي واقعا هغه د خپلې ولسوالۍ په ضروریاتو پوهیږي، نو هغه ځای کې موږ کړی شو چې خویندو ته خپله برخه ورکړو. او که داسې موږ هره پروژه راځي، هغه که خیاطي وي، که ګلدوزي وي، که هر شی وي، مثال موږ ورځو ولسوال صاحب و ملکانو سره کینو چې موږ دا پروژه لرو او هغه خویندې چې واقعا خویندې ضرورت ورته لري، ولې دې په ځای چې موږ ولسوالانو سره کینو یا مشرانو سره خپله خویندو سره ولې نه کینو پروژو ته؟ غونه غوښتنه نه کوو چې تاسو کوم شي ته اولیت ورکوئ، کوم شي ته ډېر ضرورت لري، او کوم شی تاسو دا مشکلات حل کولی شي.
آغلی ملالای ولی، که د وروستۍ پوښتنې پنوان له تاسو پوښتم، ښځې په خپله علاقه لري چې کار وکړي، دندې ولري، او یا د زده کړو او تعلیم کچه یې لوړه شي؟
بله بالکل، په خوست ولایت کې تاسو که وګورئ ډېر زیات تعداد خویندې زمونږ، لومړی به ووایم چې د تعلیم په ډګر کې راوتلي دي، د مخکې نه ډېر زیات بدلونونه رامنځته سوي دي. د معارف په برخه کې ډېرې زیاتې نجونې په خوست ولایت کې په زده کړو بوختې او لګیا دي. رابه شو د لوړو تحصیلاتو برخه ته، شخصي پوهنتونونه د دولتي پوهنتونونه بر علاوه شخصي پوهنتونونه هم دلته شته ده چې ډېری نجونې دلته د لوړو تحصیلاتو په برخه کې زده کړې کوي.
د ځوان فکر د اونیزې خپرونې درنو اوریدونکو، زموږ د دې اونۍ اوسنۍ خپرونه چې په خوست کې د ښځو لپاره د زده کړو او کاري فرصتونو همدارنګه په دې برخه کې ستونزو او ننګونو ته ځانګړې شوې وه تر همدې ځایه وه. خیر راز اوسئ.
مرستور دا برپل مرستور دا برپل مرستور دا داش پاچا ہے گورا کلا اوز دے نور دا کلا اوز دے نور دا کلا اوز دے نور دا جیم پس حسل گو ستارا سرن لگی سل گو ستارا سرن